دوی په جیشوی د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړي شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، زه احمد شبر خبرونه وړاندې کوم. د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسګونو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان هغه واکسین تایید کړ چې 15 لکه ډوزه هند افغانستان ته ورکړی دی، او ملګرو ملتو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د بغلان امنیه قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکز بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلې دي. ښاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
د بغلان امنیه قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان له منځه تللی دی. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازینیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لکه ډوزه افغانستان ته ورکړی دي چې ټاکل شوی ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند د سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازینیکا SKBV شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووېډ-19 ناروغۍ څه باندې 55,500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لید نکتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دی ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونی ترکمنستان ته تللی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. شغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا ځلی د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي. د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا 1,000 پوځیان لري. ملګرو ملتو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتو ویان فرحان حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی کریسټین شانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت له مرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي. شاغلی حق وویل ځانګړی استازی خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شایي ناوړه عواقب ولري. په میانمار یا برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترس کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچی او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي. او وروستی خبر دا دی چې ایران وایي که له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. دا غلایې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژي په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي قاسم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وزارت ویاند سید خطیب زاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژي یا IAEA د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوي کوي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه خدای دی وکي روغ او خوشاله اوسئ زه صفی الله ستانګزایم تاسو دغه پروگرام ته راغلاست ویم په دغه پروگرام کې به د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اورلګیدنې په اړه باندې لخپل ملمنو او له تاسو اوریدونکو سره خبرې کوو په دې اړه باندې به ورستي جزئیات له تاسو سره شریکو همدارنګ دا چې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په څیر د نور لوی حوادثو د مخنیوي لپاره ځوانان څه کولای شي دولت ته څه پکار دي چې له ځوانې طبقې او ځوانې انرژۍ په څنګه ښه توګه استفاده وکړي څو د دغسې لویو پیښو د لا زیات تخریب مخه ونیسي د یادولو ده چې د شنبې په ورځ پاوکم دوه په هرات کې په اسلام کلا بندر کې د گازو یو موټر چاودلی چې ورپسې لوی اورلګیدنه رامنځته شوه او یو په بل پسې لسګونه د تیلو ټانکر او همدارنګ د ګازو ډبې وچاودلې او یوه لویه اورلګیدنه یې رامنځته کړله. د وروستیو راپورونو په اساس باندې په دغې لویه پیښه کې تر زرو شاوخوا موټر تخریب شوي دي، آن ځینې ویلې شوي دي. د ناسا ادارې ویلي دي په لوی اورلګیدنه کې چې په اسلام کلا کې وشوله دومره دوه چاودنې شدیدې وي چې د دوی سټلایټونو عکاسي کړي دي او ښیي چې د افغانستان خواته د دودونو او لړو یوه لویه فضا رامنځته شوې ده. په دغې پیښه کې د رسمي شمیرو له مخې شل کسان ټپیان دي خو رویټرز خبري اژانس بیا د شپېتو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی. په دې اړه باندې به د ازادي راډیو د خبري وروستیو جزئیاتو ته غوږ شو. د اسلام کلا ته هم تللی و، هلته سیمه له نږدې کتلې ده. مخکې له دې چې د پروګرام له میلمنو سره خبرې وکړو، ښه ده چې له خپل همکاره واورو چې وضعیت هلته اوس څنګه دی، سیمه کې حالات څنګه دي، او اسلام کلا ته چې دی ورغی څه یې ولیدل او څه شوي دي. مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږ اورو، که خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
بله، همطوری که شما هم اشاره داشتین، از روز شنبه که اتفاق رخ داد، یک آتش سوزی به گفته مقامات محلی و همچنان تیمای آتش نشانی که از ایران آمده بود یا تیمای اطفایه، این آتش نشانی در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران بی‌سابقه خواندن. یک فاجعه بزرگ اقتصادی برای مردم افغانستان، به حکومت افغانستان خوانده شده. اما نکته عمده که با گذشت تقریبا حالا چهار روز از این حادثه میگذره، تا کنون هم هیئت‌های اعزامی از پایتخت افغانستان و همچنان هیئتی که از نهادهای مختلف محلی در ولایت هرات تشکیل شده بود، جزئیات واضح تا کنون نه به مردم و نه به رسانه‌ها شریک نکردن و گفتن که این جزئیات وابسته به بررسی های از اینا هست که باید بررسی های از اینا تکمیل بشه. دقایقی قبل ما با ساعت قبل با زلمه منگل که در رأس هیئت اعزامی وزارت داخلی افغانستان که مسئولیت بخش جنایی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت داشتن کنند، در هرات مصروف بررسی های خود هستن. اون از ما تقاضای عزیز کردن که به اونا فرصت بدن رسانه ها تا تحقیقاتشان کامل بشه، در صورتی که این بررسی هایشان حالا از فکر رسانه ها نشر بشه، اونا بیم داشتن که مبادا افرادی که در آتش سوزی اسلام قلعه منوی متهم هستن در چگونگی از او احتمال داره که پا به فرار بگذارند. و آمار زندونکیز هست از آمار موترهایی که سوخته، چی تانکرهای تیل، چی تانکرهای گاز و چی موترهایی که عامل احوال ساختمانی و همچنان قضایی بوده. اما دقایقی قبل یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بر رادیو آزادی گفت که بعد از تحقیقاتی که تاکنون به صورت ابتدایی انجام دادن، یک آمار ارائه میکنه که میگه که 100 تانکر گاز، 327 قرار موتر تیل، 20 موتر چادری و متفرقه و حدود 100 موتر تانکر دیگر اینا که ضبط شده بوده که مجموعا خود به حدود 1000 موتر میرسانه در این آتش سوزی سوخته و شماره هم کاملا ضبط شده.
بلې ډیره زیاته مننه کوم که یوازې دومره راته ووایي چې د هرات چارواکو خصوصا د هرات والی د دغې مسلې په اړه باندې وروستۍ خبرې څه کړي دي د هرات والی؟
بله، روز گذشته والی هرات هم در یک کنفرانس مطبوعاتی به حضور رسانه ها حاضر شد و او آمار دیگر ارائه میکنه از موترهای سوخته شده. او میگه ما 1500 اراده موتر و کوشش کردیم که بلا فاصله وارد خاک ایران اینا رو هدایت بکنن. دیواری که در مرز میان هرات و ایران وجود داشت، در مرز اسلام‌آباد، او دیوار از بین بردم تا موترهای هفت سریتر وارد خاک ایران بسازن. این 1500 موتر همچنان در داخل خاک ایران است که یک از نگرانی‌های مسئولان اتاق تجارت اکنون امی مسئله است که برخی از تروبارها و میوه‌هایی که در داخل ایران و همچنان مسیر راه هست اینا در حال فاسد شدن است که این مسئله میتونه خسارات هنگفت دیگر مالی به سکتور خصوصی و تاجرا وارد کنه. و والی هرات از این مثلا یاد کرد که گرچ آمار ضد و نقیض، او میگفت شاید حدود 300 موتر در آتش سوزی سوخته باشه و از یک قارت بسیار بزرگی از افراد مختلف صحبت کرد که موترها در کریجات متصل با اسلام قلعه این موترار انتقال داده بودن، پلیتایشان کنده بودن. و همچنان یادآوری کرد که خودم در چشمای خود دیدم همراه با معاون ولایت که یک از راننده ها یک راد موتر آتش میزنه تا از این طریق اونا بتونن به اهدافی که خودشان دارن به دینا دست پیدا کنن. گفت که تیمای تحقیقاتی و استخباراتی ما این افراد رو شناسایی کرده و ما اسناد در دست داریم و بعد از ختم بررسی ها کوشش میکنیم که این افراد به نهادهای مسئول بسپاریم که چرا دست به چنین اقدامات زدن.
ډیره مننه کوم ژوندی و سلامت و سید آزادی راډیو خبریال له هرات له موږ سره ورستی جزئیات شریک کړل په دغه نننی پروگرام کې د ځوان فکر. د هرات اسلام کلا د مهم تجارتي ګمرک او بندر د لوی اورلګیدنې په اړه باندې به خبرې کوو. ډیر درانه میلمانه مو راغوښتي دي، افغان سوداګر ښاغلی حاجی عبدالکریم افغان او همدارنګه مدني فعال او د هرات پوهنتون استاد ښاغلی نوري چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخلي، نثار احمد نوري. دوی اوس له دوی سره هڅه کوو چې خبرې وکړو، خو ښاغلی افغان د ټلیفون په لیکه کې وصل شوی دی. افغان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د هرات د دغې لوی اورلګیدنې په ارتباط باندې ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ څه مو لیدلی دي په دغې سیمه کې؟ که خپله ورغلي وای هلته څه پېښ شوي دي؟ که تاسو د دغې خبرې په اړه باندې ووایي او سپیناوی ورکړئ.
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مشکلات خو مشکلات وو چې دغه مشکل جوړ شو. مشکلات ځینې چې دي هغه ځینې په هغه مسؤولینو کې چې د ګمرک مسؤولین دي و ځینې هغو ته دغه کېږي، تکیه کېږي، او ځینې خپله هغه دریوران یا هغه نور کسان چې دي هغو ته یو څه راجع کېږي. خو لوی مشکل په دې کې دا شی و چې په هغه لاس 15 ورځو کې د مرکز څخه کوم پلاوی راغلی و چې هغه د مابین اول د خوا راغلی و، د رئیس جمهور که د وزارت مالیه د خوا څخه راغلی و، خو هغو دا موټر دلته یو په زیاته پیمانه درولی وه، یعنی هغه بند کړي وه چې هغه د وتلو اجازه یې نه ورکوله. خو هغه عوامل هم داسې شی و چې یاده د ګمرک هغه قیدات چې نوي وضع کېږي او هغه نوي لایحې چې راځي او وضع کېږي دا د هغو مطابق نه وه، برابر نه وه. یعنی نوي نوي شان چې دغه کېږي هغه داسې چې پر هغه باندې نه موټر برابر وي، نه هغه اموال چې د تاجر د خاص خدي هغه برابر نه وي، یا د توناج مشکل وي، یا خپله د تشریح مشکل وي. خو اصل مشکل دغه شی و چې دا موټر په دونې غاټه پیمانه درول دا په دې ګمرک په هغه ظرفیاتو په هغه کې برابر نه وه. یعنی که پخوا به په دې ګمرک کې په سلهاو موټر زیات نه درېدل، یا به 1500 یا به 300 یا به 400 موټر د دې نه زیاتېدل. ولې اوس په دې 1500 ورځو کې دا موټر زرهاو ته رسېدلی او دا درول شوي وه او اجازه یې دوته د وتلو نه ورکوله. او ګمرک په ډیر غټه پیمانه باندې د موټر څخه ډک شوی وو. او بیا نور عوامل د دې داسې شی کېدلی شي چې کله دا مور بلیږي خپل دلته دا ګمرک چې دی هغه اوس هم فلحال رئیس نه لري، یعنی ګمرک بی رئیس دی، فعلاً هم رئیس نه لري. او هلته هغه مسؤلیت او صلاحیتونه چې دي هغه بیخي معلوم نه و چې دا په چا پورې ارتباط لري. مخکې رئیس و، هغه رئیس یې په څه مسایلو باندې ایسته کړی وو او نوی رئیس هم نه و راغلی. او هلته یو بې کفایته شخصیت په راز کې د ګمرک قرار لري چې هغه په نام د دونی موټر درېدلی وو، هغه مواد تیل تیل او ګاز او دا شان ډېر درېدلی وو چې د دوه کیفیت په ارتباط باندې د خلکو دغه کوي چې دا کیفیت یې برابر نه دی، هغه نورم او استاندارډ یې برابر نه دی. او دا موټر دلته ډېر په زیاته درېدلی وو. او کله چې دا اور بلیږي، هغه اور چې کله په دې ګمرک کې بلیږي، هغه ابتدا په یو موټر کې بل شوی دی، په یو موټر کې بل شوی دی. که چیرې دلته داسې خبرې دي چې لا به هغه باندې به هغه تحقیق او چې تاسو مخکې و ستاسو خبریال د ایراد څخه دا خبره وکړه چې هغه ارتباط استخباراتي او کشفي راپورونه دوی ګوري، خو هغه داسې خبره ده چې یو موټر کې اور بل شوی دی او دروازه قصدن لاسي بنده شوې ده چې موټر ونوځي. که چیرې دوی په دې کې یو څه کوشش کړی وای او موټرو ته لاره ایله کړې وای چې موټر وتلی وای، دا ورلګیدنه خو سوې وه، ولې په دې اندازه بیا تاوان نه وای پېښ کړی. یعنې تاوان اوس دونه نه وای لکه اوس چې پېښ شوی.
زه غواړم وپوښتم چې تاسو ته د خپل شخصي تاوان په اړه کوی، او بیا دا چې کوم داسې دوست سوداګر موي دغه پاړم کراته وای، ځکه چې دلته ویل کیږي چې تر سلو پورې ټانکر ویل شوی دی او هیڅ نه دی پاتې، او د ټولو تخریب شویو ټانکرونو او موټرو شمیر زرو ته رسیږي. داسې کوم څوک هم دی چې ټول هستی ونیستې تللی وي او ټوله سوداګري ختمه شوې په دغه پیښه کې، که څنګه؟
یقینا زموږ صحیح خلک چې دي، خپله د اسلام کلا خلک چې دي، هغه موټر اکثر موټر دغه سیمې د خلکو وي، ځکه دا خپله ماته چې اوس فلحال زه خپله د خپل د قریبانو یعنی د خاله زامنو د ماما د زامنو یعنی زیات شل دېرش موټره د زما خپل په کورنۍ کې چې خپلوان مې دي دا موټرې سوي دي. یعنی دا ډېر موټر هغه چې دي اکثره د اموال چې دي، خو هغه د تجارو مالونه دي چې هغه د خپل ایراد ښار یا د نور افغانستاني، خو اکثره موټر چې دي د دې سرحد د خلکو دي، یعنی د اسلام قلعه د شاوخوا د دې ولسوالۍ د خلکو وي اکثره موټر، ځکه د خلکو نور اوس فلحال نور هغه په اصطلاح نور کاروبارونه چې وو هغه د ځینو مشکلاتو په خاطر باندې د غصې وي دي، او ټول دا خلک اوس په دغه کار باندې بوخت دي، تجارانو مالونو انتقالوي. او اچا ان د دوو کورو یا درو کورو هم یو موټر اخیستی، دوه کوره شریک شوي دي یا درې کوره شریک شوي دي، یو موټر یې په درو کورو درلودی. نو اوس چې هغه موټر اوس وزن سو، او که چیرې دا توجه ونه شي، یعنې د خلکو دا تقاضا ده، دا ولس دا ملت اوس تاجر خو بیا هم ښه دی، ولې خلک داسې هغه مستحقین ډېر مستحقه چې دي، هغه دغه دي د موټرو خاوندان دي چې هغو په دوو کورو په درو کورو یو موټر د خپل د عیال د نفقې دپاره هغه برابر کړی وو، چې هغه موټر یې اوس نو هغه دوه درې کوره به بیا څه کوي.
مننه کوم ښاغلی افغان، تاسو سره به بیا هم په همدغه پروګرام کې خبرې وکړو. تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ. اورېدونکو تاسو ته به ووایو چې کولی شئ په 0 اووه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او همدارنګه 0 اووه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت باندې زموږ له ټلیفونو سره تماس ونیسئ. تاسو هم کولی شئ د هرات د لوی اورلګیدنې په ارتباط باندې نظریات او پوښتنې که لرئ له موږ سره یې مطرح کړئ. تر هغه مخکې به اوس د هرات د پوهنتون استاد او مدني فعال ښاغلی نثار احمد نوري له پروګرام سره اړیکه برقراره شوې ده، له دوی سره خبرې کوو. ښاغلی نوري، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د ځوان فکر په نننی پروګرام کې مو د هرات د لوی اورلګیدنې په ارتباط باندې بحث جوړ کړی دی. مهمه مسله دا ده چې د هرات خلک څومره له دغې لوی اورلګیدنې متاثره شوي دي، په ټوله کې لویدیځه حوزه څومره زیانمنه شوې او متاثره شوې ده، که په دې اړه باندې خپل نظریات را سره شریک کړئ.
مننه، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وي چې روغ او جوړ اوسئ. متاسفانه یو لویه پیښه وه چې رامنځته، نه تنها په دې کې چې تجار او کسان چې موټر یې هلته لګېدي له هغه متضرر شوي، تر څنګ یې د افغانستان حکومت هغه عواید چې باید تل شوي وای متاسفانه هغه هم په صحیح شکل باندې ونسوله. اورلګیدن ډېر یو لوی او غټ اورلګیدن او ټول موټر چې هلته و خصوصا د نفتي توکو او غازو هغه ټول تخریب شوي دي، تر څنګ نور موضوعات ورسره وو. د اسلام قلعه یو بندر دی چې ډېری واردات همدغه لارې نه هېواد ته راځي، خو متاسفانه داسې پیش رامنځته کېده. طبعا پر بازارونو هم تاثیر دی. همدا اوس په هرات ولایت کې که تاسو وګورئ د نفتو او د ګازو بیه چې ده یعنی تقریبا د 4 نه تر 15 افغانۍ پورې لوړه شوې ده، تر څنګ خوراکي توکو باندې هم داسې تاثیر درلودي. او د هغه تر څنګ یو شمېر کسان چې موټر درلود، زه خپل د بعض دوستانو شاهد د دیم چې دوی په 2 الی 3 نفر باندې یو موټر په شریکی باندې اخیستل شوی، چې متاسفانه په یو داسې حادثې کې هغه ټول تال له منځه تللی دی چې یو ډېره بده پېښه وه. خو تر څنګ اصلي خبره دلته دا وه چې یو شمېر ستونزو او مشکلاتو لاس سره یو ځای کړ داسې حادثه رامنځته. تاسو په جریان کې د صرافانو اتحادیې یو شمېر ستونزو له کبله اتفاق کړی وو چې همدغه تاجرانو چې موټر یې هلته ولاړ وله پر وخت باندې ونه کولی سل چې خپلې پیسې مربوطه برخو ته قانوني شکل باندې تحویل کړي. تر څنګ په همدغه یوې هفتې په جریان کې خپل د ترانسپورټ ادارې سره د موټردارانو اتحادیات شوه دو هم اتصاب کړی وو چې حتی د ګمرک ادارې تر هغه چې زه خبرې ما او د مصرفیت او د مر اړوند برخه د وزارت مالیه د دې تاجرانو په وار وار دا غوښتنه کړې چې تاسو خپل دغه موټر ته مراحل کوي چې خدای نه خاصه یو داسې حادثه رامنځته نشي، چې هغه هم دا کار اتصاب کړی وو. موټردارانو خپل مشران نه ایستل د ګمرک نه حالت ولا چې متاسفانه داسې غمیز رامنځته.
مننه کوم ښاغلی نوري. ښاغلی افغان، غواړم له تاسو وپوښتم چې د دغه سي حالاتو د کنټرول لپاره د تاسو نظر څه دی؟ د ته په پام باندې چې د ګازو او د تیلو ټانکر یا موټر باید له تخنیکی پلوه په ډیر لږ ساعتونو کې پروسس شي او له بندره یا له هر ځای کې چې تم کیږي راووزي چې دغه سي پیښې رامنځته نشي، څومره د تاسو په نظر دغه د کاري اتصاب چې ښاغلی نوري یادونه وکړه او لامل یې دغه سي ټانکر او موټر درول شوي وو څومره دا پر ځای او مناسبه وه، او د تاسو په نظر باید څه شوی وای په دغه مسله کې؟
هغه خبره داسې موضوع دا شی دی چې دغه ګمرک کله د هرات ته شارت اسلام کله تر انتقال سو، هلته د دې ګمرک ظرفیتونه تفاهم ونسو، یعنی خپل د اسلام کلا ګمرک د دغه شان ظرفیت نه لري چې د ګمرک کال تر انتقال شوی وای. او بیا کله چې ګمرک انتقال کړي باید د دې مخ کې په دې ارتباط باندې څه اقدامات لازم شي وای، هغه باید حکومت کړي وای، یعنی هغه د تیلو پارکینګ جلا کړي وای او د نور اموال پارکینګ جلا کړي وای، او دا شانته باید فکر کړي وای چې کچيري دا ټول موټر سره ګډ وډ دريږي او دا یو موټر چې کچيري ور لګيږي دا ټول موټر په دې کې سوځي. یعنی دې شان ته حکومت هیڅ توجه ونه کړ، مخکې تر دې چې ګمرک را انتقال کړي او داسې ځای ته چې هغه کې د داسې مسایلو ظرفیت به خینه وي، او هغه داسې داس شان ته باید انجنيري او هغه تخنیکی فکرونه سي وای چې هغه باید بیا دا ګمرک مخکې آمادګي سره جوړ شي وای، ټول هرڅه سي وای بیا ګمرک انتقال شوی وای. نو دوی یو داسې ځای ته ګمرک انتقال کوي چې هغه هیڅ ته د ګمرک هغه معیارونه په هغه کې موجود نه دي، په هغه کې حتی یو د اطفایي موټر نشته چې هلته هغه اور کله په یو کوچنی اور بلیږي او هغه په هغه سم دستي هغه مړ شي او نور خواو ته خپور نه شي. نو حکومت دې شان ته هیڅ فکر ونه کوي او ګمرک را انتقال کوي هلته، او هلته اوس داسې غټ غټ مشکلات پیښ شوه. نو دا خپل په دغه کې حکومت یو څه مسوده غوړي چې تاسو ګمرک انتقال وای ولی متاشان ته دغه ونه کوي فکر ونه کوي. نو هلته د نور هغه حتی هر څوک چې ته وو په ګمرک کې وور، بلکې هم څوک نشته چې ورته وایي چې دا وور ولې بلې، یا ته په هغه کې هم درې ور سره هغه تکنیکي هغه د سناغه ګاز او ډبا ور سره ای هغه ځان ته چای پکې هغه ځان ته ډوډۍ په خیال ته نه د ورته یو هوټل سره نشته په دې شاشه خو چې موټر دریږي هغه مجبور ځان ته په دې موټر کې ډوډۍ برابر ای. نو دا یو شمیر نور مشکلات سره سره خو دا غلوی مشکل شو چې ولې دا به وخت او بل هغه څه چې دا لازمه نو چې یو مخکمه د نور څه ولې انتقال څخه دا رالته انتقال.
مننه کوم ښاغلی افغان. ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې له تاسو لومړی وغوښتل، کولی شئ زنګ راووهئ په 0828 او 0555 همدارنګه 0999203540 باندې. اوریدونکي لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوهلی دی نوم مو واخلئ. د پروګرام موضوع خو به مو اوریدلی، د هرات د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې په ارتباط غږیږو. د تاسو نظر په دې ارتباط څه دی؟ څه توقعات لري له دولت او همدارنګه د دغه شپې خو د مخنیوي لپاره څه وړاندیزونه کولای شي؟ مهرباني وکړئ. که زموږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. د تاسو رابطه برقراره شوې ده، خبرې وکړئ که زموږ غږ دوباره تاسو ته
راځي. السلام علیکم.
سلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ ما خبرې وکړئ چې فکر کوم د دوی رابطه کې ستونزه ده. د ټلیفون بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی دی؟ د ازادي راډیو ځوان فکر پروګرام لرو، د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په ارتباط غږیږو. فکر کوم زموږ دایمي اوریدونکو د پښتون صاحب د ځای ته ملک تغییر کوي چې غږ مو جړ راځي، بیا که خبرې وکړي.
اوس ما زه خبرې
اوس صحیح سو، مهرباني وکړي.
ابل سفی الله سنګ زی، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم د جوزجان څخه.
مهرباني وکړي پښتون صاحب، د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په ارتباط غږیږو. د دغه سپیخو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ اوس خو افغانستان د تجارت په مرکز دغه د کرا کرا بدلیږي، لوی کاروبارونه راپیلیږي، خو لکه څنګه چې مېلمنو یادونه وکړه، ترتیبات باید په څه شکل ونیول شي؟ د تاسو پیشنهادونه څه دي او څه غوښتنې لري؟
تشکر. زه غواړم یو لنډ خبره درته وکړم، یو لنډ نظر ورکړم، بیا به پیشنهاد انشاءالله وکړم. مېلمانه به په دې کې برسي وکړي. سپی الله جان و یو ګدایګر یو کور ته راغی، ول خیرات راکا. هغه ول خیرات نه درکوم. دې ګدایګر په حق کې سره وکړ، ول په کور دی و بلاوی نه نوز. ما زه غواړم انشاءالله نو کور دی و بلاوی نه نوز. معنا دا ده چې په شوالت کې قرار لرو سپی الله جان، چې د یو طرف د حکومت او د سرافانو جنجال دی، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. د بل طرف د بودیجې پر سر د پارلمان او حکومت جنجال دی، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. د بل طرف زموږ ویلې توي، د بل طرف نجات پرستی ده، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. رابسو سا موضوع ته، د بل طرف دغه موټرانو د پولیسانو د قاضي په خاطر لارې بندې کړي، خلک یې په لوی مشکل اخته کړي. د بل طرف د کوچني نکلن الګ پر سر باندې مظاهرې روانې دي. دا څو ورځې کېږي اقینه وایرتان بندې، خلک یې په مشکلاتو اخته کړي دي. د بل طرف موږ په خپل په شاسي ناندري اخته. رابسو ساسي موضوع ته، دغه د هرات د اسلام قلا اور چې ولګېدی، دا زموږ د افغانانو یو خو زموږ د افغانانو زوب ونړیوال څه ښکارا کوي چې موږ څونه ضعیف یو. یعنی چې یو ځای چې د 300 موټرو د درېدو ظرفیت ولري، هلته 2600 موټر یا 2500 موټر درېږي. یعنی موږ څونه ناآګاه خلک یو، ولې دونه پوه نه لرو؟ او بله خبره دا ده چې دولت د فساد نارې وایي چې فساد دی. زه هم دا فساد څوک یې؟ دا خو باید دولت په خپله دا تشریح کړي و خلکو ته چې فساد دی. هر سړی نارې وایي چې فساد دی او فساد دی، ولیکن هیڅوک نه وایي چې فساد ما خپل اوج ته رسولی دی. او د بل طرفه دغه خبرې چې اوس موږ سره کوو، دولت یعنی موږ دونه ضعیف یو، لوی بندر مو ور اخی، اما موږ دا قدر اطفایا نه لرو چې دا هغه ور مهار کو. د بل چا سمرسته غواړو، د گاونډیانو سره هغه هم کې زړه راځي کنو نه راځي. نو سپی الله جان، زما ته اشتهاد دادی چې دولت کدای شي هیڅ خپل ځان تقویه کولای شي. تقویه دي کې کنه دغه د حیرتان ګمرک هم ظرفیت نه لري په خطر کې دی، دا کینی ګمرک هم ظرفیت نه لري په خطر کې دی، سبا غلام خان په خطر کې دی، بل سبا تورخم په خطر کې دی. تاسو د میلمنو سیم پښتنه داده دا چې تحقیقونه ډیر سوي دي، چې حادثه سوي دي او لامل تر اوسه نه دی معلوم. څه فکر کوئ چې په دې ارسه کې به څومره تحقیق وشي چې لامل یې معلوم شي؟
مننه کوم ښاغلی پښتنو، له جوزجان زنګ راولي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای مو زنګ راولي.
السلام علیکم. غاغم لګ جړ راځي او بخي غاغم جړ راځي ک لګ زایته تغییر ورکه چې غاغم سمسي زکه چې غاغم بخي جړ راځي
او
څه وسه ایسو مهرباني وکي
مهرباني د خوخر کيام د هجان تاسو سره من اوازادي اوډيو
و مننه کوم مهرباني وکي لکه د دې رادیو نه هم لری ودرېږي چې دا غږ مو دوباره نکاس کړي او جل راځي نو غږ منور بم سمسي د دې هرات دور لګیدنی په ارتباط خبرې کو
ما خو خبره دار د نظر مې لکه د پښتون صاحب سره داسې متوجه ده چې د حیرتان بندر کې چې بند دا ور چې ولګیدو په هرات کې دا ول مخنیوی د افغانستان دولت نکوي دا لکه د نور لکه اوس په افغانستان کې طرفان چې بند ده دا زیاتې به تر کومه حده پورې وي دا زیاتې به د نورو
مننه کوم د دوی لنډي خبري خو مو اوريدي غاګي لکت جړ راته بل اوريدونکو به مرا واخلو کوي دوی به هم خبري خپلې وکي مهرباني وکي لکم زای مو زنګ راواله دم
سلام علیکم نن زه تاسو ته نوري سات د هرات په اړه څه نو کوي مختل واکې
مننه کوم خپل واکسب چې زنګ مرا و د هرات د اوسیدونکو په توګه باندې دغه مسلې څومره الته په ټولنه باندې اغیز پرې خې د خلک څوي په دې ارتباط باندې
نور صاحب چې د ډاکټر مستوی له کورونی یو کوکو یا خپلوانو چې هرڅه کار کوي یو وخت موټر خو د خلکو خلاص کو دا خلکو خلاص کو د غریب خلکو خلاص کو تجارت خدای نه وړي او دا یو لګیتنه وړي چې یو اکثر خلک بیکار دي یو خو اخی بیکار دي یو خو څنګه څه وکړم یو خو باز ته کوم باز مشکلات خو ورسلې دي وزما نظر سنځل صاحب د ټول د والي صاحب د مدیریت ادم صفات نه مالا چې د والي چې دی سنځل صاحب په ټول برخه کې بده به مدیریت ولري د کوس دغه موټران ان ته ولاړو خدای ته به دلته او والي د ولایت د به د لاسونو ته کړی وي نو ما د نظر خو د ټول مشکلات او کوي عمل ساده دا والي صاحب په ډیرات په نور برخو کې بعض مشکلات څه چې د نس کولې چې دا د الله رو ته ویلای
د هرات اوسیدونکو د زنګ راواله او پم دې سره به د پروګرام ملمنو ته برته وروګرزو خاغلی عبد الکریم افغان او نثار احمد نوری د پروګرام ملمنه د هرات د لوی ورلګیدنې په ارتباط خبرې کو خاغلی نوری زغواړم لتا سو پختم چې د هرات د پانتون د استاد پتوګه باندې د همدارنګ د مدني فعال پتوګه باندې ځوانان دغه سي مسایلو په اړه باندې څوي څنګه دغه سي پیښو د مخنیوي په برخه کې د ځوانانو رول څنګه ارزوي باید څو شي چې ځوانان هم ونده واخیستل شي دغه سي پیښو د مخنیوي په برخه کې
ډیر مننه اما د دوستانو خبري واوریدلې لکه څنګه چې ځوانان په هر ټولنې کې د ټولنې د ملاله تیر حیثیت لري خپل رول باید په ټولو برخو کې ولوي او حاضر راغند رول د دې وسی خو اصلا که بحث دی د ګمرک موضوع تر اوسه دی دوست د ګمرک د انتقال د موضوع بحث وکړي چې د خپل حکومت انتقال په فداس حال کې کټاز د مالی وزارت همدا رسمي پانه چې دا وګوري یعنی زه غواړم چې دلته هغه بعضې وقته حقایق ووایم د دغو د ګمرک د انتقال غوښتنه یعنی څو وخته مخکې خپله تجاره دا غوښتنه وکړه ځکه دوی ویلي چې موږ دا کوم مالونه چې راوو یاره د اسلام قلعه بندر ته راوالته موټر ولاړې بیا یې راو دلته خپله هرات په ګمرک کې اوسېدلې دي انتقال غوښتنه د دوی خوا نه وسوه او په هغه وخت کې هم د حکومت سره ځینې موضوعات ول چې دوی ویل هلته امکانات باید برابر شو امکانات نشته همدغه تجار او دغه موټر کوم کسان چې موټر درلود دوی اصرار په همدغه موضوع باندې وو چې ګمرک هلته انتقال شي یو بل بحث او د دې اخاذي خبره ولا تاسو ګورئ که اخاذي موږ په دې ارتباط دې ته ورکو شي اخاذي یو شخص یو نفر کوي دا نفر ولې نه تبدیل کیږي تاسو ګورئ د هرات ګمرک سابقه که تاسو ګورئ څوره سان تبدیل سی وی بازي ما کوم ته تللی بازي تختیدلې دي او کوم مامورین هم داسي د فساد بل منځ وړل تنها د خپل د ادارې د مامور کارمن نه دی. زه تاسو ته مستند خبر ورکوم، موټران په لاین کې ولاړ دي د هندستان سره چې موږ ارتباط لرو. همدغه خپل یو شمېر ټول تجار نه یادوم، یو شمېر کسان راځي نفر ته وایي ته د زما موټر د همدغه قطار یا صف نه وباسه، مثلا څو قدمه مخته دی، زه دغه مقدار پیسې تاسو درکوم. آیا کمدغه ټول خلک په یو سلاس سره ودرېږي او دا موټر چې همدغه لاین منظم سوی دی، دغه لاین د منظم کېدو لپاره کار وکړي، دا به ګټول کیا هر څوک راسي یو مقدار پیسې او چاته په بیلابیلو نمونو باندې ورکړي چې خپل موټر وباسي. بل خبره دلته دا تاسو ټول بهتره معلومه ده، په ټول نړۍ کې کوم کسان چې لایسنس د موټروانۍ لپاره نیسي، هر موټر هغه کټګوري او ټول مشخصات مشخصه دي. دا همدغه ورلګېدنه کوي چې نه حکومت او نه هم بل داسې خاص کس په دې کار باندې خوښ وو، خو د خپل موټروانانو د ناپامۍ له امله او د هر موضوع ساده ګڼل نن یې زمینه دې ته برابره کړه چې هم د خپل سرمایه ولګېږي، هم تجار متضرر شي او هم په ډیرو سختو حالات او شرایطو کې خپل ملت متضرر شي. بل بحث دا د دې مخنیوي موضوع ورلګیدنه، کله چې همدغه ورلګیدنه د اول ساعتو نه پیل تر اخره پورې هلته هغه موجوده امکانات چې ګمرک ولا یا په دې اړوند برخو کې دا غوڼه ټول کار وکړ. تاسو پوهیږئ خپله کله چې ګاز اور اخی هغه که تاسو اوبه په هغه باندې وپاشئ خپل اکسیجن لري چې دا د بل سره تعامل کوي، هیڅ وخت اور په هغه اوبه باندې د کیږي نه، له منځه نه ځي. او بل د محلي ادارې د همکارۍ په اړه باندې تاسو خبر وکړه، کله چې دغه اور لګیدنه د اوایلو نه محلي ادارې شکراس کولی سي د دوستان ولا تر کومه هغه چیزه خبرم حیات کو ټاکل سو، یعنی هغه لار ته هم شتار د هرات نه اسلام قلعه ته زی دغه نام نه دی، یعنی ماوند ولی او دغه سره یو ټیم د شپې تر دوو بجو پورې حالت ول دی د دې ټول موټرو باز موضوعات او مشخصات حساب کړل او حالته هم چې سوکونه واسول چې خپل د تجارت مال ورک نسی. خو تاسو په دې ویډیوګانو کې باز موضوعات کول خپل هم دغه د سیمې کسانو پر ځای دی چې دوی په دغه ورلګیدل کې د خپل حکومت د خپل تجار او د خپل موټردار سره همکاري وکړي. تصویر د شډیر ته د موټر اموال او توکه د کوله هغه چورول او په همکاري په ځای باندې غوښتل ستونزې جوړول. نو زه فکر کوم او یو بل خبر ته اشاره کوم چې یو دوست ویل چې ولې دونه موټر په همدغه ځای کې ودرېست. د محلي ادارې اندېښنه همدغه وه او د مالی وزارت ته اړوند برخو شي تجار سره مخ شریک کړي او مستند داسته هغه ته ویل چې تاسو دغه د ترانسپورت د وزارت او دلته چې ریاست کې ستونزه لرئ هغه یو حساب تاسو خپل ستونزه ورسره حل کړئ، خو د دې واقعي د رامنځته کېدو لپاره د دغو د عواقبو د سنجول لپاره څو څو ځله د سوداګرۍ د دغه مربوطه برخو سره اړیکه ونیسئ چې لطفا تاسو خپل موټر وباسئ. دغه خو دې پر ځای د دې چې د دې موضوع عواقبو سنجول او دا یو چې زموږ مشکل باید څنګه سي حل سي او که حل نشي مستقبل موټر نه باسو. که تاسو کوی د ګمرک ساحه چې د دون موټر شوس موجوده پکې لکه د لیدي او بعضه وتلي ساحه د غندر لور، یعنی هر ورځ خصوصا د نفت او غاز موټر چې راتل هغه په زاست د په وی ورځ کې هغه نه درېدل حالت او هغه ځای هم مشخص سره ثاني اولو چې دا صحابه د نفتی توکي او ها صحابه د نور اموال لپاره وي. خو سوایم د ځوانانو رول خصوصا په دې وشو سني شاید تاسو ګورئ په هرات کې مظاهری دي ستونزې جوړي د ځوان فساد زخپل او زما نور دوستان چې هم دا رغم یو ورته دا چې دوی ته دغه موضوعات واضح سي چې ستونزې څه مشکل څه دي، یعنی عامه په هوای ورکړي پر ځای دي چې مثلا لار بند کړي خلکو ته مشکلات جوړ کړي خپل ځان ته مشکلات د حل لارې داده چې دوی د خپل اتحادیو سره پښینی یو هیئت ته نه سوي دي چې هغه برسې کې. یو بل خبره حکومت چې د چانه مالیه او د حکومت مسؤلیت او مکلفیت چې هغه ته جبران د خساري هم ورکړي. دلته په یوه مکدی په منظم توګه په منظم شکل باندې کار سره ونی کې شاید یو شمېر کسان به دغه دغه ځای پر اساس نه موټر لري نشي هلته وایي چې ولاده موټر زما او ماسو موټر او هغه کسان چې مستحق دي پاتې شي، ځکه مستحقین په ځای د دې چې د معقول لارې ولټوي دی په داس کارو باندې لاس پورې کوي چې هغه دې خاص نتیجه نه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی نوري. ښاغلی عبدالکریم افغان، غواړم له تاسو هم لومړی همدغه مسله وپوښتمه چې د دغسې پیښو د مخنیوي په برخه کې د تاسو وړاندیزونه څه دي؟ دا چې اوس موږ د ځوانانو پروګرام لرو، ځوانانو ته چې د افغانستان 90% نفوس جوړي او اکثر کارونه هم د ځوانانو لخوا تنظیمیږي، د ځوانانو مسؤلیتونه راته ووایي. ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ ځوانان او نور خلک همدغه د موټرو مالونه وړي، تښتیي یا چورکوي. دغسې مواردو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ پخوا به د قوای کار په نوم یوه ډله وه چې د دغسې اضطراري پیښو د مخنیوي لپاره به یې کار کوو. څه فکر کوي چې باید په دغسې یو شکل باندې بیا هم فکر پې وشي چې ځوانان منسجمه شي او په دغسې حالاتو کې ترې کار واخیستل شي؟
ډېره مننه. خو داسې خبره ده چې دغه اور لګېدنه چې دا مخکې تا تا اول نور کوي چې ولا دا اور لګیږي او تاسو باید آمادگی ولري. خدای یو داسې پېښه کیږي چې هغه چې وسو خو څوک هغه باندې نه دغه کیږي، مخکې نه خبريږي. خو مشکل دا شی دی چې دا شان اصلا هغه دغه د ګمرک په هغه دغه کې ارتباط لري. دا مسایل چې باید دغه ایمینی او دا ټول مسایل په نظر کې ونیول شي چې دا آمادگی باید ورته وسی، ځکه دا خو تیل دی. کچیر په دا تیل او غاز په دا شان کې ور بلیږي، دا غمر کول بیا ډیره مشکل ده. نو دلته باید ډیره توجه او ډیر مسولیت چې دی په دغه مسلې کې د ورلګیدنې او دغه د ګمرک په مسله کې د اسلام کاله دا خو حکومت ته راځي کې یعنی حکومت باید دلته په مختلف ډول آمادګیانې درلودلی، یا تا هغه مسؤولین یې درلودلی چې هغه په هغه ساحو کې چې دا ټانکر و یا دا موټر ولاړ دی په هغو کې ګزمه کولی، په هغو کې هغه نظر لاندې ساتلی چې دلته څوک هم داسې کار ونه کړي چې یا اور بل نه کړي یا بل داسې شی ونه کړي یا سګرټ ونه څښي، داسې شیان ونه کړي. خو دا شیان په هغو پورې ارتباط لري چې باید کله چې دا واقعیت پیښیږي دوی باید مخکې تر دې چې واقعا نه وي پیښه شوې او مخکې تر هغه باید آمادګي ورته ولري. آمادګي باید وسی چې باید په هغه پر سمدستي اجراءات وسی او سمدستي هغه مشکل ته رسیدګي وسی. خو دا شیان متاسفانه مخکې مون پر دې باندې خبرې وکړي چې دا هلته هیڅ شی نه و، یعنی هیڅ شی نه و. نو وخت چې کله دی د ایران څخه تقاضا کیږي یا د ایران څخه د څو موټر تقاضا کیږي، هغه هیڅ ګټه نه کوي. اتران دا اوس ورم بل دی اوس چې ما خبرې کوو مستاسې اوس لا هم ور لګیږي حالته. خدای دې د دې حالاتو د ټول لپاره باید مخکې تر دې چې داسې مسایل پیښیږي مخکې تر هغې، ځکه دا خو په دنیا کې نور هم داسې مسایل پیښ شوي دي، داسې نه دي چې نه دي پیښ شوي. خو هغه مخکې اوس باید آمادګي وي او هغه شانو ته باید ډېره پاملرنه وسي چې داسې واقعیت ونه شي. د نه د فار خو کله چې وسي د ځوانانو یا نور هغه به څه کولی شي. او را دا د د دې مسلې ته چې هلته ډېر ځوانان وو هموال تهجر غلا کوله، خو دا بدبختي زموږ دغه وطن او دغه مشکلات او فقر او دا شان ټول نن ټول ځوان طبقه چې ده هغه د بېکارۍ سره مخ ده. دغه کوم حکومت مسؤلیت لري؟ تاییز زمینه یې د ځوانانو ته نه ده مساعده کړې، د کار کولو زمینه یې نه ده مساعده کړې. زه خپله دغه منطقي سړی مخکې چې دا ګمرک هلته را انتقال سو، خلکو ته دا وعده ورکړه چې د دې ګمرک په راتلو سره به یو زیات بیکاره ځوانان په زراعو بیکاره ځوانان چې هلته دي اوس به د کار زمینه مساعده شي او هغه به په کار باندې اخته شي. خو کله چې ګمرک راغلی هلته داسې فساد په دې ګمرک کې و چې موټر به لام نه و راغلی، موټر به ټول خاصي ولا افغانستان ته به نه و راغلی. هلته کار زمینه هغه خلکو ته برابره نه سوه. نن ډېر فقر دی، ډېر مشکلات دي، جنګونه او نور شان عوامل. ځوانان بېکاره دي او ځوانان په دغسې لاسو که دغسې کارو باندې لاس وایي خو مجبوري سره مخ دي، یعنی مجبوري سره مخ دي. دغه شرایط بدبختي او مشکلات چې په دې وطن کې دي دا ټول شان پر دې باندې تاثیر کوي. او ځوانان چې داسې کار کوي خو دا خدای هم پوهېږي، هر ځوان هر څوک هر مسلمان هر وګړی دغه منطقي پوهېږي چې دغه عمل چې زه کوم دا مناسب نه دی، شکار نه دی. خو بیا هغه د فقر او مجبوري و هغه شان ته چې بیا وګورې نو بیا هغه چې کوي نو هغه ځان ته دا قناعت په هغه شانو باندې ورکوي. دا د ټولو ځوانانو کار فکر نه کوم.
مننه کوم خپل افغان مننه کوم نوري صاحب غواړم له تاسو پوښتنه چې د لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه ځوانان اکثره بیکاره شوی دي خصوصا ته دغه مسلې ورسته به حالت خو بزرګونه کسانو کار کوي د ډرایورانو په صفت باندې همدارنګل دوی سره چکم همکاران دي د ډرایورانو یا په عام اصطلاح کلینرانو ورته وایي دوی هم کارونه له لاسه ورکړي دي او هلته دکانداران هم دي دغوی هم ګڼ خلک بیکاره شوي دي او نور کسان هم چلته شته څه فکر کوئ څه په کار دي چې باید دغه ځوانه طبقه بیرته په کارونو باندې بوخته شي او یو زمینه ورته مساعده شي څه حل لارې تاسو وړاندیز کوئ
مننه زه فکر کوم که تاسو وګورئ په دې ټول نړۍ کې دا یو اصول دی حکومتونه د عامو وګړو لپاره د کار زمینه د شلونه تر 50% برابر شي د حکومتي چوکاټ کې دوی کار کوي بحث راځول ته کوشش دی باندې خصوصي سکتور باندې کار وسی او هغه ته د کار زمينه برابر شي زه خپل هم دي د سید نږدې نه ولاړ ما غسه ما ولیدل بغیر د خپل د ګمرک ساحه شې چې پاګه کې موټر ولاړ ونه هغه ته ضرر رسیدل دي او انا خپې چې مثلا حالت دغه ولا کوم دوکانونه او داسې د بازار نو بازار لږ باغ صحیح څخه د خواته تار لري باغ صحه کې خو به هم یو غمیزه د حکومت مسؤلیت او د هغوی دنده چې باید همدا خلکو ته په لمړي قدم کې د جبران د خساري معقول لاري وسنجوي یو حیات چې دوی ټاکلې دي هغه حیات په دقیق توګه یو څرنه وکړي حق او نه حق کسان سره جلا کړي دو خلکو ته زمينه ورکړي یو هغه چې زه خبره فکر کوم تر یوې هفتې پورې یا تر هغه نه بشتره دا یو خبره د ایرانی جانب سره شوی دی چې نور موټر د افغانستان ساحه ته ګمرک نه کی تر څو چې دا ارزیابي کیږي او دې ته فکر کیږي چې ګمرک حالت اوسي کاغاره انتقال شي کوم جلسه چې تجارت دغه حیات سره درلود ما هم حالت حضور درو دغه تجار غشتنه دا و چې ګمرک د عامه ساحه نه بل تر انتقال شي خاني صحت خو د فعلا لپاره د تجارت د ستونزو د حل په خاطر دوه درو ساحو کې دا غوي د اموال د ټکو هغه تشریع او د موضوعات چې جریان لري کار کیږي د کار زمینی په برخه کې هغه خرابې چې د جر کېږي منګابتي وخت نسی هله می دا چې حکومت د دې لپاره هم یعنی استراري لارې په نظر کې ولري تر څو خلک لا هم بیکار نه شي ځکه بیکاری مشکلات رامنځته کوي همدا یو خبره چې افغان صاحب وکړه ټول ځوانانه ویو شمېر کسانو د مجبورینه دا کار کړی دی زم ترې خو د دې خبر سره موافق یم ځکه فقر په دې وطن کې موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې ډیر دی خو زهیل مې د ځوان فساد دی حکومت نه دا چې هر څنګه چې کیږي په ژرسترین وخت کې دی د دوه خلکو مشکلات تر رسیدلی وي خو یو جمله بل دات بل خپل ملت راځي او د ملت کور ته تاسو خبر اسه بودیجه د بودیجې د پاسدو په خاطر کستوم یو مشکلات رامسته شوی دی هله می دا غونم دغه چې د بودیجه زر پاس کړي هغه احتیاطي کودونه چې د ستونزو مشکلات لپاره په نظر کې نیول شوی چې دا غون حکومت په ګټه خسن سره وکولای شي د خلکو خسارات او د موضوعات ته دغه وسی پاملرنه اوس یو غوټه رسیدګي اوسې او را په دې خو ځکه نه کوم چې د سې یو خاص کار وشي په ژترین وخت کې هم دوه خلکو ته برابر سي زما په نظر لاندې لارې دا چې د پارلمان او حکومت د بودیجې د پاس کېدو په خاطر یا د ځنګړي بودیجې په نظر کې نیول شوی دوه خلکو خساره په ژترین وخت کې پرداخت
نوري صاحب منه نه لتاسو بل پوښتنه کوم اوس ځینی راپورونه راغلي دي چې په کابل کې د ګاز او تیلو بیا زیاته شوې ده لکه مې ورځ چې دغه پیخه شوې ده او ویل کېږي چې ګاز راتګم بند شوې ده خلکو سره دغه اندېښنې دي چې کلام تجاران دغه سیزیان وویني نو بیا زور له خلکو وزي او پیسې خلک پرې کوي په یو شکل باندې نه یو شکل ځکه چې دوی تجاران نرخونه جیک ټاکي ترغو وکولی شي هغه تاوانونه چې دوی کړي دغه پرې کړي څه فکر کوي دغه معقوله لار ده چې خلک تاوان ورکی که یا بل حل لار ورته لری چې بل اخر د تجارانو زیانونه هم جبران شي او په دارنګ خلک هم ډیر ژوبل نشي
تاسو تاسو مخکې خبر ورکړم ول کله چې حکومتونه د ستونزو مشکلات سره د ملت د خپل حکومتونو ترڅنګ لري موږ تاسو یو وخت مخکې پاکستان کې وخت مشکل رامنځته شو هغه سیاسي اپوزیشن او تجار هر کسان چې د خپل حکومت سره مشکل درلود خوالي کله چې د دې ملي منافع او ملي ګټې ټول سره یو لاس وه دا هغه ترڅنګ د نور ترڅنګ هیوادونو نور کم داسې مشکل رامنځته شو څه وایم همدا اوس هم که تاسو وګورئ د تجار مثلا یو ټانکر د ګاز او هغه چې لګېدل د تجار ګاز چې دي په ما سره ټانکر کې چې بار وو شاید مثلا سی وای د 8000 یا 1000 ډالر په شاوخوا یا تر هغه کم تر ولی د 10 نفر موټر چې لګېدل چې د عام ولستې هغه 8000 ډالر قیمت لري نو زه فکر نه کوم چې دا هلته هم د ملت مال لمن سلاړي دلته دي هم په ملت باندې هم دغه تجار فشار راوي چې په دې خاطر چې دوی تاوان کړی دی زما نظر دا دی تجارت او هر کسان چې متضرر شوی دی زید دی چې دوی د ملت غوښه ته چاړه ونیسي او د ملت غوښه نه غاړي ځان تخزیه کې معقوله لارې دا څنګه چې حکومت دوی مالیا ورکړي د حکومت هغه قوانین چې وځ کړو چې کوم توکي تاسو باید وارد کړئ کوم توکي وارد نه کړئ او نور موضوعات ټول مسلې د حکومت منلي او نن د حکومت دند او مسؤلیت دا ده چې دوی خلکو ته جبران د خساري ورکړي زه فکر کوم معقوله او منطقي لارې دا ده چې تجار هم نه خپل ملت ترڅنګ ودرېږي دوی هم دا احساس وکړي چې ولا چې بل مشکل د کار کې رامنځته نشي معقوله او بهتره لارې دا ده چې دوی د مشخص او منظم کمیټو زه مطمئن یم چې لري به دغه باندې یو دقیق امار سره راټول سي او مستند سازي سي دغه امار د ریسکر کې هم دا اوس که تاسو دار چانه پښتنه وکړئ هغه چې مارشل موټر لګېدلی یو از مارشل لاس موټر لګېدلی دا لاس موټر خو ستل ته چرغلې د هغه د سیمیر په نوم باندې ورقه لري هغه ست د دې موټر په لټونه دالته سات دي او حیات دغه موضوع چړي هله می دا د تجارت په دایره کې خپل ملت باندې فشار راوي فشار دی پر هغه لیبراوي چې دوی البته د معقول لارې نه په دې چې تاسو لارې بندې کړئ نه په دې چې تاسو غاڼه ګوري جوړ په دې کې لارې بندې کړئ هم دا ملت مریض لري چې هغه باید روغتون ته ورسي دا غو لارو بندول د دې روغتون نه رسیدل دا مریض چې بل اخر تلف شي د ټول مشکلات دی هم دوی خپل ترګیز ما نظر دا دی چې معقول او بهتره لارې ټول تجار او متضررین ته دا چې حکومت هم په دې کار باندې خوشنو ملت هم په دې کار باندې خوشنو دا یو غیر مترقبه پیښه و چې په ټول ځای کې هیڅ یعنی معمول در منطقې خو افغانستان امکانات ته په کتو سره هغه تدابیر چې باید او شاید حل ته نیول شي وای هغه متاسفانه یعنی د امکاناتو د نشتون له کبله هلته امکان دا نه شو په دې وخت کې برابر کې نو هیله مې د خپل تجاران او د متضررین دا چې د خپل ملت ترڅنګ دوی هم نن ودرېږي او هغه معقول لارې چې قانون او اصول د دوی لپاره تاکل دي داونه دي ګټه واخلي
مننه کوم ښاغلی نوري لدی چې په پروګرام کې مو برخه واخیستله لتاسو مننه په همدې سره لتاسو اجازه غواړو خو ښاغلی افغان لتاسو به ورستي خبري دا وورو چې دغه مسله چې اوس په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې لدی چې د غازو بیا زیاته شوې دا خلک داسې فکر کوي یا اندېښنه ورسره ده چې تجار دغه تاوان هم له خلکو اخلي د تاسو حل لارې څه دي آیا دغه تجربه ښه ده ښه نه ده تاسو د یو تجار صفات باندې څه وایي چې ولې خلکو له عامو خلکو باید تاوان واخیستل شي څه حل لارې ورته کېدای شي چې پیشنهاد شي
سنګرې صاحب داسې مسایل چې دي دا تعصبات تیروي یعنی د خلکو د ولس پر تاجر باندې د یو مناسب خلکو دغه نه کوي بیا سبا لپاره کدا داسې تاسو موږ چې تاسو مخکې په دې باس وکړي چې د تاجر مالونه غاړې دي دا نور واقعیت هم دایره غلي دي کله دا به په جیمی کې لړې کې کله دا چې به قص موټر ودروي به لړې کې کله دا چې وکی دا مناسب کار نه دی چې پر دغه زوریدل ملت باندې او په دغه سخت شرایط کې باندې تاجر دغه شی ګران کې ان کنن دا د خلکو د فار یو بسبيره ترخه خبره ده یعنی خلک دا خبره ډیر ډیر خزان ته بولی ځکه چې هغه مشکل خو پیر سو هغه خو وس پیر سو دی هغه باندې نه راګیږي کله دی مشکل تاوانونه بیا پر خلکو باندې یعنی پر دا غریب ولس باندې بیکاره بیچاره بیوازله د هر حساب څخه راوخی ولس مشکلات لري. نو کله مشکل هم ورباندې اضافه کیږي نو بیا دا تعصب بیا ډیریږي. یعنی تعصب داسې ډیریږي چې بیا به د خدای نه کرده بل چیرې بیا داسې واقع کیږي نور هم خلک نور هم دغه کوي قصدن یو کار کوي یا ملک به لاس پورې کوي لکه دا ځوانان چې مخکې بحث وکړي. نو زموږ دغه هیله ده دغه خواهش دی چې دغه کار ونه شي دا کار ونه شي او حکومت توجه وکړي و دې مسایل ته که چیرې نن آزاد بازار دی او تجار او سکتور خصوصي و دا شانو وعده کړې ده که چیرې بیا داسې کار کیږي حکومت ته هم باید بیا مسؤلیت د حکومت په غاړه دی چې هغه کې امادګي ولري او خپل حکومت په دې کې د همسایه ممالکو څخه یا د نور ځای څخه تیل وارد کړي یا ګاز وارد کړي چې برابر یو لړې نه شي. حکومت باید بیا اقدامات وکړي. که چیرې حکومت د دې مخنیوی هم نه کولای شي چې سکتور خصوصي خپل آزاد بازار دی ورته چې کوي هغه خپل حق لري نو بیا حکومت باید دا کار وکړي ځکه حکومت باید تېر وخت رایوي خلکو ته یې توضیح کړي څو دغه وخت خو کم وخت دی یعنی دا یو تقریبا یو محدود وخت دی چې بیا ځکه چې دا مشکل جوړ شوی دی نو بیا به یو خو هغه حادي حالات چې په دنیا کې تیل ګرانېږي یا ګاز ګرانېږي په افغانستان کې هم سم ورسره ګرانېږي. یو داسې مسله پیښېږي چې داسې سوزي یا اورلګېدنه کېږي دا خو نو دنیا کې تیل نه دي که دلته د ګرانۍ دا باید حکومت دې ته بیا توجه وکړي او خلکو ته تیل ورسوي او ګرانې نه شي. که چیرې دا ګرانېږي دا به ډېر بد تاثیر کوي پر خلکو باندې یقینا ډېر بد تاثیر کوي. نو دا زموږ خواهش دی چې اول خو دا کار بهکي تجار او بیا دا کار کوي سکتور خصوصي او دغه شان به یې ګرانېږي بیا حکومت تدابیر باید ولري او خلکو ته پر مناسب وخت باندې په هغه بیو باندې چې مخکې وو په هغو باندې تیل وارد کړي او خلکو ته یې توضیح کړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی عبدالکریم افغان افغان سوداګر چې له هراته مل موږ سره خبرې وکړلې. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د ځوان فکر نننی پروګرام مو تر پایه واورید. په دغه پروګرام کې مو د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په ارتباط خبرې وکړې. میلمانه مو درلودل ښاغلی عبدالکریم افغان چې سوداګر دی او همدارنګه نثار احمد نوري د پوهنتون استاد او مدني فعال. د وروستیو راپورونو په اساس باندې د هرات د اسلام کلا په لوی اورلګیدنې کې تر زرو ټانکر او د ګازو موټر زیدلې دي او افغان سوداګر وایي چې په میلیونونو ډالرو باندې تاوان لیدلی دی. افغان حکومت هم ویلي دی چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. په همدې سره له تاسو اجازه غواړم. پاتې ورځ مو ښه ده.
اول دی خوان مین بند پیلی نرے نرے خوگی گی لمی نرے 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 خوگی گی دمین بلی پیلی گی دمین بلی پیلی گی دمین بلی پیلی گی دمین بلی پیلی گی
نرے نرے خوگی گی لمی نرے نرے